السلام علیکم واستر مشهدا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمې 12:00 په کابل کې او 12 بجې دی د مشال ریډیو په دې خبرونه کې موزه امدی ها مرزاده هر کدی کوم په خبرونه کې د کبادي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو پاول خبرونه لا پامیر شاهد او
په خیبر کې د ملیشا ځواک پر کیمپ وسلوال برید شوی دی. پاکستان وایي کابل د طالبانو ته سیاسي مراعات ورکړي چې هغوی خبرو ته حاضر شي، او امریکایي ولسمشر وایي تر هغو پر روسیې بندیزونه نه ختموي چې مسکو په شام او اوکراین کې د شخړو هواري ته نه وي سلا شوی. بشپړ خبرونه په خیبر کې د ملیشا ځواک پر یو کیمپ وسلوال برید شوی دی. یو امنیتي چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د حمله نن سهار وختي د بازار زخخیلو پر لری پرته سیمه جوړوبي میشتری کې شوې ده چې پکې دوه سرتیری ژوبل دي. دوی ویل لومړی یو ځانمرګي بریدګر د کیمپ مخې ته پر پوستې برید وکړ، او وروسته بل وسلوال امنیتي سرتیرو سره نښته پیل کړه چې په ډزو کې ووژل شو. چارواکي زیاتوي ژوبل سرتیری یې د پېښور پوځي روغتون ته وړي دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د حملې ذمواري منلې. پاکستان ویلي که کابل طالبانو ته سیاسي مراعات ورکړي نو هغوی د خبرو میز ته حاضرولی شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تېر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته ویل د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري، نو ځکه دې طالبانو ته مراعات ورکړي. زکریا دا روښانه نه کړه چې سیاسي مراعات څه معنی. کابل د نوموړي د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې ټینګار کړی چې که وسلوال طالبان جګړه پرېږدي او د افغانستان اساسي قانون یا آئین ومني نو ورسره خبرې کولی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه ویلي له جمهوریت او جمهوري ادارو پرته پاکستان پرمختګ نشي کولای. د تیر مازیګر په کوټه کې د پاناما اسنادو په اړه خبري غونډې ته وویل تر هغه چې عدالت پریکړه نه وکړي له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه بې ځایه ده.
ہم نے اگر میاں صاحب کی حمایت کی ہے
محمود خان سگزے وے کہ موږ د میاں نواز شریف حمایت کړی دی، نو هغه می د جمهوریت او پارلیمان د بالادستی لپاره کړی دی. د نواز شریف کیس دا وخت په عدالت کې دی. عدالت چې کومه پریکړه کوي هغه به هر کس مني. په داسې وخت کې چې د نواز شریف څخه د استعفا غوښتنه کیږي دا د جمهوریت په ګټه نه ده.
په پاکستان کې د پاناما اسنادو په اړه غړي پلټنیزي ډلې جی آی ټی د روانې میاشت پر لسمه خپل رپورت سپریم کورټ ته ورکړ چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ شتمنۍ تر پوښتنې لاندې راوستل شوې دي. تر دې وروسته د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو له نوموړي څخه د استعفا غوښتنه وکړه، خو وزیر اعظم تېره ورځ په اسلام آباد کې د کابینې غونډه وکړه او بیا یې په خپل بیان کې ویل د ولس په رایو یا ووټونو منتخب شوی دی، نو د خپلې دندې تر پایه استعفا نه ورکوي. په کابل کې د عراق سرپرست سفیر ویلي د اسلامي دولت ډله یوازې د هغه هیواد نه بلکې د ټول انسانیت ګډه دښمنه ده. دا خبره فرزدق زهیر العلایی تیر مازیګر په کابل کې له داعش د موسل ښار بیا نیولو په مناسبت په یوه غونډه کې خبري اعلان ته وکړه.
قد تتعدد التسميات لكن يظل هو العدد العدو هو واحد
دایوی دایشان ک په عراق افغانستان او یا په هر ځای کې ویز مونږ او استاد سي ګډ دښمنان دي. دایشان خای په بیل بیل زیونو کې مختلف نمونه ولري، خو دغه ډله د انسانيت او د هر مذهب پر ضد ده.
علالای وویل د هغو رپورټونو په اړه کره شواهد نه لري چې ګواکې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په می میاشت کې د روسیې په هوایي برید کې وژل شوی. افغانستان تیر کال د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف ورګډ شو. هلته د ننګرهار چارواکي وایي له اسلامي دولت ډلې څخه د پچیرګام ولسوالۍ په نیول شویو سیمو کې به د پاڅون کوونکو لیکو ته نور ځوانان هم جذب کړي. د ننګرهار والي ویان د تاولا خوګیاڼي تیر ماښام مشال راډیو ته ویل والي ګلاب منګل پر دې موضوع د افغان پوځ له مشر جنرال شریف یفتلی سره د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې وکړې. دوی ویل په پام کې ده چې ژر به 300 تنه ولسي پاڅون کوونکي په رسمي توګه جذب شي او ورته به لسګونه پوستې جوړې شي چې نیول شوې سیمې وساتي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تر هغو به پر روسیې بندیزونه ختم نه کړي چې مسکو په اوکراین او شام کې په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې پر موافقو سلا نه شي. دا خبره ټرمپ تېره ورځ له امریکا څخه پاریس ته د روانېدو پر وخت په الوتکه کې خبریالانو ته کړي. ده وویل دی به تر هغو بندیزونه لرې نه کړي چې د دوی او په شام او اوکراین کې د هرې خوا اطمینان نه وي ترلاسه شوی. نوموړی پاریس ته له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سره خبرو ته تللی دی. ده زیاته کړه چې تېره اونۍ چې یې په جرمني کې روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل نو هغه د بندیزونو موضوع یاد نه کړه. ټرمپ د بندیزونو په اړه دا څرګندونې د نخ پرېدا په شرط کړې وي، خو وروسته سپینې ماڼۍ خبرې کړې. چینایي چارواکي وایي د سولې نوبل انعام ګټونکی لو شاوبو چې په سرطان اخته او په بند کې مړ شوی دی. نوموړی تېره ورځ پر داسې حال ومړ چې بیجنګ هغه نړیوالې غوښتنې له پامه وغورځولې چې شاوبو دې د خپل ژوند په وروستیو ورځو کې خوشي کړي او بهر تګ ته دې پرېږدي. د نړۍ مشرانو او نړیوالو سازمانونو د جمهوریت فعال یو شپېته کلن شاوبو پر مړینه خپګان ښودلی. نوموړی څه د پاسه یو میاشت مخکې له زندانه تر سخت څار لاندې روغتون ته انتقال شو. د شمال ختیځ شینیانګ ښار چارواکي وایي شاوبو درې ورځې مخکې د ځیګر سرطان وروستي پړاو د درملنې په موخه د روغتون د انتهایی نگهداشت څنګ ته منتقل شوی و. ټاکل شوی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره راتلونکي اونۍ دا تصدیق کړي چې ایران لا هم نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د شوې اټومي موافقې پابندي کوي او که څنګه. امریکایي رسنیو بیګا وویل واشنگتن دا کار پر اټومي موافقې د ټرمپ د انتقاد باوجود کوي. د بهرنیو چارو وزارت باید د جولای تر 18مې کانګرس خبر کړي چې ایران د 2015 زیږیز کال د توافق پابندي کوي او که څنګه. هغه موافقه د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو او په بدل کې ورباندې لګیدلو بندیزونو د نرمولو په اړه ده. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپین پر وخت ویلي ول چې دا د امریکا تر ټولو بده موافقه ده چې پر دې چې دی به یې ختم کړي، خو دا یې منلې و چې نه یوازې ایران د توافق پابندي کوي بلکې امریکا یې هم باید وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه استاد سراج زهیره د کرنسی یا اسعارو بی او د سبانی موسم حال اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.46 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او په 1.20 روپۍ. یو یورو په 1.24 روپۍ او په 1.24 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.01 روپۍ او په 23.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.10 روپۍ او په 23.30 روپۍ. او یو افغانۍ په 2.25 روپۍ او په 2.50 روپۍ. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ حاصل کیږي او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، بنو کې 28 او 23، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او دا کرن صوبه او د موسم حال مولا سراج زهیر اوریدل. په خبرونه کې به واوري: په خیبر کې د ځواکونو په کیمپ وسلوال برید شوی دی، معلومات درکوو. پاکستان وایي کابل د طالبانو ته سیاسي مراد ورکړي. شنونکو د بارنو چارو وزارت ویان په دې خبرې انتقاد کړی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي پاکستان دې په افغانستان کې د لاسوهنو پر ځای د هغه هېواد د جمهوریت ملاتړ وکړي.
پاکستان انتهایی خطرناک حالت دی.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي د روانې میاشتې تر پای به د سرشمېرنې نتیجې اعلان شي.
دا جولای آخری هفته کې دا اپروف شي نو تقریبا سیم ایمیډیټلی دوز فیگرز ویل بی ریلیزد فار د پبلک یوز.
په خوست کې چارواکو تاریخ تیره درمل او خواړه سوځولي او وای
د ملي امنیتي او کشفي ځواکونو نه مې جدي غوښتنه ده رسې د مخدراتو په وړاندې سی یو بده او شومه پدیده ده خپله مبارزه ګړندۍ کی.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال ریډیو سره. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه تا غوږ یا چې دا انټرنیټ په پټه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر په لری پرته سیمه بازار زخخیلو کې په یو پوځي کیمپ باندې وسلوال برید شوی دی. د چارواکو په خبره په حمله کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي او دوه وسلوال وژل شوي دي. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر امنیتی او انتظامی چارواکی وایي چې نن سهار وختي په لری پرته سیمه بازار زخخیلو کې د جړوبي مشتري پوځي کیمپ باندې وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې امنیتي ځواکونو وسلوالو ته مرګ ژوبله واوړېده. چارواکي وایي دوه ځانمرګي بریدګر وو، یو تن پکې د دغه کیمپ مخې ته یو چک پوسټ سره ځان والوزاوه او بل په کیمپ ډزې پیل کړې او غوښتل یې چې کیمپ ته دننه داخل شي. خو امنیتی ځواکونو هم ورسره ځوابي کاروایی وکړه او دا بل ځانمرګی بریدګر یې په نښه کړ او ووژل شو. د اف سي ځواک چارواکي وایي چې په دې پیښه کې دوه امنیتي سرتیري جوبل شوي دي او د هلیکوپټر په ذریعې د پېښور سیمچ روغتون ته رسولي دي او هلته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د دغې پېښې ذمهواري جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې ده. بازار زخخیل جنوبي سیمه افغان پولیس سره لګېدلې د خیبر جنسۍ یوه لرې پرته سیمه ده چې د لواړګي تحصیل نه جنوب په طرف پخوا اوشه 15 کیلومتره فاصله باندې پرته ده. چارواکي وایي چې هلته پخوا یو شمېر وسلوالې ډلې وې خو اوس په دې وروستو کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده. د جنوبي مشتري کیمپ نه اکثره وخت د لویو توپخانې په ذریعه په تیراو خواوشه سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کېږي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پاکستان وایي د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري او که طالب او که کابل طالبان د خبرو میز ته حاضرول غواړي نو ورته د سیاسي مراحت ورکړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وکړه. کابل د نوموړي د څرګندونو په اړه لاسه نه دي ویلي، خو کارپوهان وایي افغان چارواکي طالبانو ته دا مراحت ورکولو ته ښه نه ګوري. رابعه اکرم خان له اسلام آباده.
پاکستان وایي باور لري چې سیاسي مراد افغان طالبان د مذاکراتو میز ته راوستی شي. د زیارت په ورځ اونیزې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وینا وه چې د افغانستان شخړه دې په سیاسي توګه هواره کړی شي.
پاکستان باور لري چې د افغانستان د شخړې پوځي حل نشته. د افغانستان د شخړې هواري لپاره توجه د افغانستان په ملکیت او مشارې کې په سیاسي هواري پکار ده. موږ باور لرو چې په داسې سیاسي مراحتو کار وکړی شي چې هغه طالبان د خبرو اترو میز ته متوجه کړي.
کال 2014 کې د پاکستان وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرداج عزیز ویلي وو چې افغان طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره پکار ده چې هغې ته د مراحت وړاندې کړی شي. د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال طاهر خان وایي چې د پاکستان ځینې مشرانو په ماضي کې د سیاسي مراحتو خبرې کړي دي، خو د افغان چارواکو لخوا پرې خره د عمل مخې ته نه و راغلي او هغوی دا نظر لرلو چې پاکستان مداخله کول یا چا سره ودرېدل غواړي. د نوموړي په وینا چې په دې وروستو کې طالبانو خپله هم د خپل دفتر بیا خلاصولو او د طالبانو د ځینې مشرانو نومونه د نړیوالو وسلوالو د نوملړ نه د ویسو غونډې د مراحتو ذکر کړی و. خود سیاتوی
پاکستان زما خیر بل نظر لري. پاکستان سو والے پیشارو کې دا ویل اندي چې افغان حکومت دې ک طالبان الله سمرات معنی دارا چې پراتون کې کې پدې حکومت کې پدې نظام کې هغه څه دري دري طالبان الله باغي سمره زیور کې طالبان الله با لکه څنګه چې حزب اسلامي اوس شامل شوی د ځنې خلک دغه حکومت کې شامل شوی دي. پاکستان زما خیر دا مرات خبره چې کې دې هم دا چې افغان حکومت د ښکارا یو تګلارې او پالیسی یو ستراتیژي یو حکمت عملی اعلان کړي چې د دې سره د طالبانو د پاره سپلاس کې دي چې دغه په بنیاد باندې طالبان د تو حسولي شي چې هغه راشو د خبرو مستقیمي.
د سیاسي چارو کارپو عبدل شکور وای نه غني چې طالبان ته سیاسي مراد به ورکول یو خګام وي.
دا خبره چا کړې ده؟ دې خبره باندې مخ سوچ پکار دی، مطلب دا خبره دا آفر چا کړې ده؟ پاکستان کړې نه چې افغانستان د دینه تاسو ته اندازه لګې دي چې د دې خلکو واګي چا په لاس کې دي شي او سیاسی مراد نمونګه مراد سالو او د کې د کم خلکو انټرست دی او د چا څوک پای کې خپل ځان ته سټیک هولډرز دی او څوک پکې خپل مقاصد لري بنیادی.
هم دې لړکی د سیمه ایز چارو یو بل کار پورې مولا یوسف زیوای طالبانو ته مراد ورکول لپاره کسه پروګرام افغان حکومت ناتو او امریکا لخوا د مذاکراتو په مینس او یا وړاندې تری ورکول کیږي نو بیا پر خبرې کې دی شي.
پاکستان ته ما په خرمانه نه دی پکار چې پاکستان داسې خبره کوي طالبانو په نمائندګۍ یا طالبانو طرف نه بیا پاکستان باندې تور لګي چې دا طالبان د پاکستان په قابو کې دي او دوی کولی شي چې هغه مذاکرات او میستر اولی یا طالبانو چې کوم شرایط دي هغه پاکستان بار بار چې دا غي ذکر کوي نو زما په خیال باندې دا طریقه نه ده پکار.
کال 2015 کې د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او د بیجینګ سلور اړخیز هیوادونو ډله یا کیو سی جی د افغانستان حکومت او افغان طالبان ترمنځ خبرو اترو لپاره جوړ کړی شوې و. د کیو سی جی غونډې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د بجنی ورسو د ځنډ ښکار شوې وي. په دې ورسو کې د شنګای همکاري او سازمان د غونډې په موقع پاکستان او افغانستان ترمنځ د کیو سی جی غونډې بیا پیلولو فیصله شوې و، خو تر دې مهال ولا سنیټه نه ده ټاکل شوې.
دا مشال ریډیو دا
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزئی ویلي له جمهوریت او جمهوري ادارو پرته پاکستان پرمختګ نشي کولی. د تیر مازیګر په کوټه کې د پانما اسنادو په اړه یوې خبري غونډې ته وویل پکار ده چې ټولې جمهوري ادارې خپل وخت پوره کړي. چکزئی په خپلو خبرو کې پر پاکستان ټینګار وکړ چې د افغانستان د ډیموکراسۍ ملاتړ وکړي او هلته د سولې راوستو هڅې وکړي، ځکه چې که په افغانستان کې ثبات وي نه وي نو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې نشي بریالی کېدی. تفصیل د برکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل په پاکستان کې د میشتو قومونو د ګډ فیډریشن او په سیمه او افغانستان کې د سولې لپاره پکار ده چې په پاکستان کې ډیموکراسي دوام وکړي. اڅکزي د پاناما اسنادو په اساس پر صدر اعظم نواز شریف او د هغه پر کورنۍ د لګېدلو تورونو په اړه وویل په دې هیواد کې په فساد او درغلیو تورن هر څوک باید محاکمه سي. وایي د یوې کورنۍ په ضد د درغلیو په تور ګامونه اخیستل او له صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه دا څرګندوي چې یو ځل بیا په دې هیواد کې
پاکستان انتہائی خطرناک حالات میں.
پاکستان لډیرو بدو حالاتو سره مخامخ دی او د نورو لوړو ځوړو غډوډیو توان نه لري. زه د پاکستان د پوځونو په شمول د اپوزیشن له ټولو ګوندونو د پښتونخوا ګوند له اړخه غوښتنه کوم چې د پاناما اسنادو خبره نور ونه شار بې کنه یو پاکستان به د نورو بحرانونو ښکار سي. محمود خان اڅکزي په سیمه کې وروستیو ترورستي پیښو ته په کتنه سره وویل پاکستان اوس هم په ایشیا کې یو پرمختللی هیواد جوړېدای سي، خو شرط دا دی چې دلته به امنیت وي. وایي امنیت نه وي نه یوازې به د چین پاکستان اقتصادي لاره جوړه نه سي، بلکې پاکستان به نور په ستونزو کې ښکېل سي.
هر قیمت پې افغانستان کې سات پاکستان
هر ډول چې وي پاکستان بل افغانستان سره د سولې فضا جوړوي. کنه وي و وړه تیروتنه به موږ له داسې بحران سره مخامخ کړي چې بیا به یې موږ سنبال نه کړو. موږ په هیڅ ډول په دې سیمه کې جګړه نه سو زغملای. په جلال آباد کې د لوی بم د بمونو مور غورځول زه د پاکستان لپاره د امریکې لخوا خبرداری ګڼم چې که چا په غارونو کې څه پټ ساتلی وي موږ یې تباه کولای سو. د پخوا غوندې پر پاکستان ټینګار وکړ چې له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې لاسوهنه پای ته ورسوي. ده وویل افغانستان له لسګونو کلونو د پاکستان د خلکو لپاره دارالامن اوسېدلی دی او اوس هم افغانستان د پاکستان دوست هیواد جوړېدای سي. د افغانستان او پاکستان پخلاینه تر ټولو اسان کار دی، خو دلته په پاکستان کې له کرکې د ډکو فکرونو مخنیوی کول غواړي. که ډاکټر عبدالله عبدالله دی، که اشرف غني صاحب دی او که کرزی صاحب دی، د برابرۍ په اساس به موږ افغانستان ته دوی د استقلال ضمانت ورکوو. بیا د افغانانو پخلا کول زما کار دی او زه وایم په افغانستان کې زموږ لاسوهنه به موږ تباه کړي. ټول نړیوال ځواکونه تر موږ راچاپېر سوي دي. بیا به نه زموږ په وس وي، نه به د کرزي صاحب په وس وي. زموږ ملک به د نړۍ د زورورو د بمباریو مرکز وي او موږ به ژاړو. محمود خان اڅکزي افغانستان ته د حزب اسلامي د ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ او له افغان حکومت سره د پخلاینې هرکلی وکړ او ویې ویل چې ډیموکراسي یوازینۍ لاره ده چې په وسیله یې خلک د ولس په رایو واک ترلاسه کوي او هر ډله باید خپلې شخړې له سیاسي لارې حل کړي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د ولس په ووټونو ټاکل شوی دی نو د خپلې دندې تر پایه به استعفا ورنه کړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په یوه بیړنۍ غونډه کې کړې ده. تر غونډې وروسته د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د پاناما اسنادو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ پر ده او کورنۍ بې ځایه او خیالي تورونه پورې کړي دي. د پلټنیزې ډلې د جولای پر 10مه سپریم کورټ ته په ورکړي رپورټ کې د نواز شریف د کورنۍ شتمنۍ تر پوښتنې لاندې راوستي دي. تر رپورټ وروسته اپوزیشن ګوندونو په نوموړي د استعفا ورکولو غږ وکړ. رفت انجم تفصیل راکوي.
وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پانه تر مخه د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینه هنګامي غونډه وشوه. په غونډه کې د وزیر اعظم وینا وه چې د پاناما اسنادو لپاره جوړ کړی شوی ګډې پلټنیزې ډلې یا جی آی ټی رپورټ د هغه د کورنۍ او ذاتي کاروبار په اړه د فرضي خبرو او تورونو نه علاوه هیڅ نه دي. وزیر اعظم وویل چې پاکستان مسلم لیگ نون ته د استعفا غوښتونکو نه زیات ووټونه ملاو شوي دي او د ولس حمایت ورته ترلاسه دی. د ده په وینا د جمهوریت خلاف سازش کوونکو په غوښتنه به هیڅکله هم استعفا ورنه کړي. هغه د پاکستان ولس منتخب کړی او هم ولس یې له عهدې لرې کولی شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې وخت راتلو سره به ټولې خبرې رامخته شي او د تعمیر او ترقۍ پرمختګ به کمزوري کېدو ته نه پرېږدي. د اپوزیشن ګوندونو په وزیر اعظم د استعفا ورکولو فشار اچولو او د وزیر اعظم انکار په اړه سیاسي کارپوهان وایي چې دواړو خواله د سپریم کورټ د فیصلې انتظار کول پکار دي. داسې سیاسي بیانبازي او شخړو سره ملک او ولس دواړو ته نقصان رسېدای شي. د سیاسي چارو کارپوه افتخار ګیلانی وایي چې د وزیر اعظم نه استعفا غوښتل مناسبه خبره نه ده. اپوزیشن ته د سپریم کورټ د فیصلې انتظار کول پکار دي.
مخکې نه استعفا غوښتل دا صحیح خبره نه ده. عوام یو پولیټیکل سوورن چاته وایي، سیاسي مالک چختن ملک عوام دی اگر یو سڑے را لے گلے دا الیکٹ کرے دا تے او باسے عدالت پذری ٹک شوا لیکن عدالت تا پرے ہونا عدالت کار کوری پورا کی تینا
یو بل سیاسی چارو کارپو او دا پیخور پہنتون استاز پروفیسر حسین شہید سہروردی وائی چھ سیاسی تاو تریخوالی سر دا پاکستان معیشت تا نقصان رسی دے شی او دا معاشی نقصان لوا جب اغیز نیخ پنے گا پر ولس پریوزی
راتلون کے وقت کی ما تا دا سی اخکاری چی روپے چی دی اغبم لگ ڈی ویلیو کی گی اقتصادی لحاظ سر پاکستان مانے منفی اثرات بھائی جی آئی ٹی رپورٹ نہ پس پاکستان نے اسٹاک ایکسچینج مانے چی دی یو منفی اثرات راغلی دا ویم چی دا وقت تک دا دادا چی یو اپوزیشن اور حکومت خپلو کی کینی یو کمپرومائز ہو کی نیشنل انٹرسٹ یعنی کہ قومی مفاد چی دی آغا مخمخ ایک دی بجائے ددی چدی خپل پارٹی مفاد یا ذاتی مفاد کی
د جولائی پلسم نیٹا د پاناما اسناد په اړه سیړنې لپاره د سپریم کورٹ غړي پلیټن سي ډلې یا جی آئی ٹی چخپل تحقیقاتی رپورٹ په سپریم کورٹ کې جمع کړو نو د اپوزیشن ګوندونو لخوا په وزیر اعظم فشار واچول شو چې هغه د استعفا ورکړي د رپورٹ وروسته پیدا شوی سیاسي صورتحال باندې وزیر اعظم نواز شریف خپل وزیران او اتحادیان په اعتماد کې خصلو لپاره د زیارت پر هنګامي غونډه رابللې و بلخوا حکومتي وزیران دا هم وایي چې جی آئی ٹی رپورٹ د کیسو نه علاوه هیڅ نه دی او نه پکې رښتیا دا رپورٹ پر سپریم کورٹ کے ننگوی رفعت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
دا پاکستان د شماریاتو اداره وای د روانې میاشتې تر پایه د سرشمیرنې او کورشمیرنې وروستۍ نتیجې اعلانوي د دې ادارې یو چارواکی وایان تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل دا نتیجې به په دوو پړاوونو کې اعلان کړي حبیب الله خټک وایي یوازې د شمالي او جنوبي وزیرستان ځینې برخې له سرشمیرنې پاتې دي هلته د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان وایي د هغو سیمو په اړه د شماریاتو ادارې شمیرې که لانجمنې وي نو عدالت ته به ځي تفصیل د ګل ایاز په رپورټ کې دی
د پاکستان د شماریاتو محکمې وایي حبیب الله خټک ویلي دي چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې نتیجې یې د مشترکه ګټو کونسل ته لیږلي او له هغې منظورۍ وروسته به حتمی اعلان وکړي حبیب الله خټک مشال اړیته ویل چې په دې لړ کې ټولې تیاری مکمل کړل شوې دي د ویل
دې کې بدایي چې ډیسټریکټ لیول باندې بیا پاک پروینشل لیول باندې او هغې نه پاتې دي نیشنل لیول باندې ټوټل میل ټوټل فیمیل ټوټل ٹرانسجینڈر اور ٹوٹل پاپولیشن سونا دے دا منگا جاری کرو دا فرسٹ سٹیج دا چیری دا جولائی آخری ہفتہ کے دیدا اپروو شی نو تقریباً
د شماریاتو محکمې وایي په خبرو کې د آبادۍ په اړه کره شمیرې ورکولو نه ډډه وکړه خو ځینې راپورونه وایي چې کیدی شي د هیواد آبادی تر 200 کروڑ نه زیاته وي اخوا په قبایلي سیمو کې د سرشمیرنې په اړه اندېښنې څرګندې شوې وي خو حبیب الله خټک وویل چې په فاټا کې یوازې 100 علاقو کې د سرشمیرنې عمل نه دی شوی د زیاته کړه
دا خلک چې کوم کمپلینټس کړي وو هغې باندې مونږ بیا بیا ټیمونه لیږلي وو هلته دو ایریا چې دي ساؤتھ وزیرستان نارتھ وزیرستان کې چې دي دا چې کوم ایریا سیکورٹی وائز کلیئر نه وو نو هغه پاتې وو مطلب کمپلیٹ ایجنسیاں نه نه پاتې تقریباً 130-140 بلاکونه پاتې دي صرف
بلخوا د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان وایي چې د شماریاتو محکمې نتیجې به د منلو وړ نه وي ځکه چې د دوی اندېښنې نه دي لرې کړل شوې د سازمان مشر شوکت عزیز وایي چې مردم شماری عمل په داسې وخت کې شوی چې زیاتره قبایل بې کوره ول د زیاته کړه
دا مونږ ځکه رد کوو چې هلته مونږ خلکو نه ویزټ وکړل مونږ ته پوښتنه وکړل چې یار تاسو شماریاتو والا کور ته راغلي دي مونږ ته داسې داسې خلک وویل چې زمونږ کور ته نه دي راغلي نه مونږ خبرې نه مونږ شماریات کې لکه چا خبر کړی نه مونږ شماریات کې تاسو خسته ده همدغه څه کور مچ ورځو کې چې کم دې دا مونږ کمپلینټ هم جمع کړل چیرې
شوکت عزیز ویل چې د شماریاتو محکمې حتمی نتیجو اعلان وروسته به ټول ثبوتونه راغونډوي او دا به په عدالت کې چیلنج کوي بیا په قبایلي سیمو کې د خیر ښېګڼې لپاره یو کارکوونکی منظور اپریدی وایي چې په فاټا کې د مردم شمارۍ عمل مبهم دی د زیاته کړه
دا ډېره اندېښنې خبره ده مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د فاټا کوم اصلي مردم شماری ده په کار ده چې هغه واضح کړی شي او هغه په ډاګه کړی شي زمونږ سره نور ظلم ونه شي ځکه چې د آبادی په بنیاد باندې وسایل تقسیمیږي نو چې زمونږ آبادی زیاته وي او وسایل کم وي نو دا به زمونږ سره ډېر غټ ظلم وي
په پاکستان کې سرشمیرنه د مارچ په 14 نیټه شروع شوې وه چې د مئی تر 23 پورې دوام درلودو په پاکستان کې 19 کال وروسته سرشمیرنه ترسره شوې ده په هغه هیواد کې اخري وار په 1998 کال کې سرشمیرنه شوې وه چې تر مخه د هیواد ټوله آبادی څه باندې 14 کروڑ وه
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
ہارون باچا ہنری گڑے
پولس نیمو بجو
جمہوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
دا خبر په لوړګي کې د ایسویانو د نوې کالونی پروژا پرانستل شوې ده. انتظامی چارواکو تیره ورځ وویل ایسویان له پخوا راهیسې په قبایلي سیمو کې پراته دي، خو خپل کورونه نه لري، نو ځکه دوی غواړي له دې پروژې سره هغوی ته د استوګنې ځایونه برابر کړي. ایسویانو د دې پروژې ستاینه کړې ده، خو ځینو یې اندېښنې هم ښودلې دي چې په اړه یې د فرهاد چینواري رپورټ اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په لوړګي کې په اول ځل هلته میشت عیسایي وګړو لپاره د یوې کالونۍ منظوري ورکړی شوې ده او ځمکه ورته بېله کړی شوې ده او اوس به دوی لپاره پرې کورونه جوړ کړی شي. د خیبر جلسه پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو ته وایي چې د کرسچن کالونۍ په نوم به د استوګنې په دې ځای زر تعمیراتي کار پیل شي.
د پولیټیکل اډمنستریشن مدد سره او د کریستین برادری ډیر مدد سره او د لوکل ملکانو مشرانو مدد سره د ځمکه دي ته ملو شو، حواله شو، په دې باندې ځمکه دي خپل کړی دا نور سکیم په دې باندې سرکاري دي. یو ویش کوارټر به په ان شاء الله جوړیږي او په دې باندې ونن کار شروع شي. 32 ملیون په دې باندې ټوټل لاګت دی او ان شاء الله تعالی 18 جون 2018 د دې کمپلیشن ډیټ دی. مونږ ته خپل ایکسین صاحب هم دا تسلی را کړی ده چې ان شاء الله دا به په خپل ټیم کې چې کوم جون 2018 د دې ډیټ ته پای کې بدن نه دنه دا کمپلیټ شي او مسیحي برادری دا به مونږه دا کوارټر حواله کړو.
په لوړګي کې میشت د عیسائی ټولنې یو مشر ویلسن وزیر مسی وای مونږ د حکومت د داسې ډول مرستو ستاینه کوو او اوس مونږ په باقاعده توګه په قبایلو کې شمار شو او مونږ په دې فخر کوو.
تب خیبر کی پیدائی ما او ډیر وخت ندل تخپل خلکو فلای کارونه کوم مونږ ته یو عزت ملاو شو او دا سو شو چې هغه یو قسم په قبایلو کې رااله د سره بدا کیږي چې مونږ خلک چې دي کنه هغه په فاتا سټرکچر کې راغل. مونږ یو ډیر فخر محسوسو.
خو بیا هلته په لوړګي کې میشت د یو بل عیسائی ټولنې مشر ارشد مسی وای چې باید په دې کالونه کې د حقدارو کسانو لا کورونه ورکړی شي او چې کوم عیسائی وګړي د ډیر پخوا رئیس په لوړګي کې میشت دا د هغوی حق جوړیږي.
قانون باندې خو ډیر خوشحالی ځکه چې تاسو میډیا ولم ډیر کوشش دی او ډیر زیات منډی دی او نو دغه باندې خو مونږ خوشحالی او تحفظات هم دادی چې دغه قانون کې چې مونږ وګورو نو بهر نه خلک یې اچولی دي او داسې خلک یې اچولی دي چې هغوی شناختی کارډونه دوه دوه ایډرسو باندې دي. نو چې کوم لوکل خلک دي دغه ځای هغه په 1914 نه چې کوم خلک ریاش پذیر دي دغه ځای کې هغه خلک یې چور پرېښی دي. نو دا خوب کار نه و چې داسې کړی و. نو دغه نه علاوه چې مونږ وګورو او کومو خلکو چې یو پنجاب کې ځای جوړ کړی دی بل دلته جوړی نو دا خو ډېر زیات افسوس خبره ده مونږ لپاره. مونږ دا منډې چې کوم والی دي دغه لپاره نه دي والی چې اوس هم مالدار خلکو ته ملاو شي. مونږ دا منډې والی دي غریب خلکو لپاره، هغو خلکو لپاره چې بې وسه وي.
پولیټیکل چارواکي وایي چې کله د دغې کرسچن کالونۍ تعمیراتي کار سرته ورسي نو د هغې نه پس به بیا حقدارو عیسایي وګړو ته دغه کورونه ورکولی شي. یاد دې وي چې په دې وروستو کې په خیبر ایجنسۍ کې عیسایي وګړو ته د ډومیسایل سرټیفیکیټ حق هم ورکړی شوی دی او په بېلابېلو ولسي ادارو کې ورته نوکرۍ هم ورکول کیږي او ځنې مشرانو ته د قبایلي مشرانو په څیر ملکۍ هم ورکړی شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پام کوه، جان ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرستی معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اس نے اخلو بفن
گرانو اوریدن کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے ہوئے ہوئے قدرت وے بھی میو جی بام کا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کھوا ہر اونی د جمعه او نه پورز
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د غرمې 12:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو.
په خیبر کې د ملیشیا ځواک پر یو کیمپ په وسلوال برید کې دوه سرتیري وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نن کو دوه پښت مشال رډو ټول د حمله نن سهار وختي د بازار څخه خېلو په لری پرته سیمه جوړوبي نشتر کې شوي ده. د په خبره په دغه برید کې دوه وسلوال وژل شوي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د حمله ذمہواري منل. پاکستان ویلي کابل طالبانو ته سیاسي مرات ورکړي نو هغوی د خبرو میز ته حاضرولی شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې کوي. د افغانستان شخړه فوجي حل نه لري نو ځکه دې طالبانو ته مرات ورکړي. کابل د نوموړي د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي له جمهوریت او جمهوري ادارو پرته پاکستان پرمختګ نشي کولای. دا خبره د تیر مازدیګر په کوټه کې د پاناما اسنادو په اړه خبري غونډې ته وکړه. هلته د پاکستان وزیر اعظم پرون ویلي دي چې د ولس په رایو یا ووټونو منتخب شوی دی نو د خپلې دندې تر پایه استعفا نه ورکوي. په کابل کې د عراق سرپرست سفیر ویلي د اسلامي دولت ډله یوازې د هغه هیواد نه بلکې د ټول انسانیت ګډه دښمنه ده. دا خبره فرزدق زهیر الالایی تیر مازدیګر په کابل کې له دایشه د موسل خار بیا نیولو په مناسبت په یوه غونډه کې خبر اعلان کړ. د ننګرهار چارواکي وایي له اسلامي دولت ډلې څخه د پچیرګام ولسوالۍ په نیول شویو سیمو کې به د پاڅون کوونکو لیکو ته نور ځوانان هم جذب کړي. د ننګرهار والي ویاند عطاالله خوګیاڼي تېر ماښام مشال راډیو کې ویل والي ګلاب منګل پر دې موضوع د افغان فوج له مشر جنرال شریف یفتلي سره د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تر هغه به پر روسیې بندیزونه ختم نه کړي چې مسکو په اوکراین او شام کې په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې پر موافقو سلا نه شي. دا خبره ټرمپ تېره ورځ له امریکا څخه پاریس ته د روانېدو پر وخت په الوتکه کې خبرې اعلان کړې. دوی ویل دی به تر هغه بندیزونه لرې نه کړي چې د دوی او په شام او اوکراین کې د هرې خوا اطمینان نه وي ترلاسه شوی. او چینایي چارواکي وایي د سولې نوبل انعام ګټونکی لو شاوبو چې په سرطان اخته و په بند کې مړ شوی دی. نوموړی تېره ورځ پر داسې حال ومړ چې بیجنګ هغه نړیوالې غوښتنې له پامه وغورځولې چې شاوبو دې د خپل ژوند په وروستیو ورځو کې خوشې کړي او بهر تښتې کړي. د نړۍ مشرانو او نړیوالو سازمانونو د جمهوریت فعال یو شپېته کلن شاوبو پر مړینه خفګان ښودلی.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابیا اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ رسپانه خپل دایره کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ پر ضد د پاناما لیکس په اړه د ګډې پلټنې سیډلې رپورت مخې ته راتلونه پس په سیاسي کچ بیا کېنی خوره شوې ده. اداره وایي چې سیاسي عدم استحکام د یری له وجې د معاشي پرمختیا عمل متاثرېږي. سټاک مارکیټ هم متاثره شوی او په یو ورځ کې د سرمایه کارانو 40 کروڑ زیات نقصان شوی دی. اداره زیاتوي د نړیوال مطبوعاتو په تبصرو کې ویل شوی چې پاکستان د یو اوږدې مودې پس امنیت او معاشي بحالي ولیده، خو د ګډې پلټنې سیډلې رپورټ راتلونه پس پاکستاني معیشت ته د اندازو نه زیات نقصان رسیدلی دی. ادارې په وینا چې موجوده وفاقي حکومت د اقتصادي پالیسیو ځینې اړخونو سره اختلافات کېدای شي، خو د دې سو د مثبت نتیجو نه انکار هم نشي کېدی. ادارې وایي ټول ریاستي ادارو او سیاسي قوتونو لپاره معیشت ته ورپېخ د خدشاتو نوټس اخستل وی او داسې اقدامات نه ډډه پکار ده چې هغه ملک د ګډوډۍ وجه جوړ نه شي. ادارې اخیره کې لیکي د عدالت نتیجه راتلو پورې انتظار پکار دی او د دې په نتیجه کې چې څه هم بدلون راسي نو دا امر یقیني کول پکار دی چې موجوده معاشي پالیسیانې روانې وي او سرمایه کاران د بی یقیني ښکار نه شي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د بلوچستان صوبې سرخار کوټه د یو مدیر راسي وسلوالو په نخ ده. د امنیت په صورتحال کې خواله راغلي دي، خو اوس هم وسلوال خپل گزار کول نه پرېږدي. ادارې مخکلي کې چې په کوټه کې پولیس اهلکاران په نخ کې دوه نخکاري چې په سکیورټي نظام کې مسئله شته او د خځو جوړولو ضرورت یې هم شته. ادارې زیاتوي چې بلخوا قانون نافذ کوونکي ادارو خبرداري ورکړې ده چې وسلوال کراچۍ او د کوټه په جیلونو د برید کولو اراده لري. دې ته توجه ورکول پکار ده، ولې چې په تیر وختونو کې هم داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو او وسلوال خپل هدف کې کامیاب شوي هم وو. ادارې لیکي چې د خطر خبرداري لمخ کې نه ورکړې شوی دی، نو داسې حفاظتي انتظامات کول پکار دي چې د سپه ذریعه د ترهګریزو پیښو مخنیوي وکړی شي. ادارې په وینا چې امنیتي ادارو له داسې معاملات مهارت سره ناکامه جوړول پکار دي چې ملک او ولس له نقصان نه محفوظ وي. آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور های کورټ یو جج کیسر رشید ویلي دي چې د صوبې حکومت د سوسیدلو مریضانو علاج لپاره د بن سینټرو په جوړولو توجه نه ورکوي. ادارې وایي چې په صوبې کې بن سینټر جوړولو لپاره ځمکه کال 2009 کې مختص شوې وه. ادارې وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د صحت په شعبه کې اصلاحات راوستل خپل ترجیح ګرځولې وه، خو بن سینټرو غوندې مهمې منصوبه کې د ځنډ کار اخیستل حکومتي ترجیحاتو او عملي اقداماتو ترمنځ فاصله ظاهروي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل برتانیا خبریدونکو فائنانشل ٹائمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل سیاسي سفر کې لیو شمیر مشکلاتو تیر شوی او اوس یو ځل بیا د پانما اسنادو په قضیه کې لستونزو سره مخامخ دی. بل خو امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ شخصي کمپنو ته په افغانستان کې د ځینو امنیتي دندو د سپارلو په اړه یو غونډه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د فائنانشل ټایمز په یو لیکنه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل سیاسي ژوند کې لډېرو مشکلاتو وتلې. په تیر وخت کې ترې پوز نه یوازې واکمنی اخیستې بلکې سعودي عرب ته یې په جلاوطنې هم مجبوره کړې ده. خو نوموړی په دې وتوانېد چې د هر څه باوجود په درېیم وار هم وزیر اعظم جوړ شو. خو د درغلیو د ورستي تورونه ښایي چې د نواز شریف د درېو لسیزو سیاست وړاندې بیول د خطر سره مخ کړي. ورځپاڼه لیکي چې په واکمن مسلم لیگ نواز ګوند کې هم ځینې خلک د نواز شریف مخالفت ته تیار دي. په پارلیمان کې د یاد ګوند یو غړي ورځپاڼې ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې د نواز شریف او د هغه د پلویانو سیاست د هیواد عمومي سیاسي بهیر سره سمون نه خوري. د ورځپاڼې په وینا که څه هم پوز تر اوسه په دې معامله کې څه نه دي ویلي، خو د پاناما اسنادو په ګډ تحقیقاتي ټیم کې هم د پوز دوه چارواکي ناست وو او دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په 1993 کال کې د نواز شریف د واکمنۍ ختمولو تر شا د پوز لاس وو او په 1999 کال کې بیا نیغ په نیغه پوز د نواز شریف حکومت ړنګ کړی وو. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو ریپورت په حواله لیکي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه سلاکارانو د شخصي امنیتي کمپنیو له مشرانو سره ملاقات کړي او پکې یې په افغانستان کې د امنیت په اړه امریکایي ځمواري دوی ته د ورکولو په اړه خبرې کړي دي. ورځپاڼې پوښتنه راپورته کړې چې که په افغانستان کې امریکایي او نیټو ځواکونه نه بریالي کېږي، نو آیا شخصي امنیتي کمپنۍ به په دغه مقصد ترلاسه کولو کې بریالي شي؟ خو ورځپاڼه پخپله د دې په جواب کې وایي چې دا ډول ستراتیژي به کامیاب نه وي، ځکه چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د شخصي امنیتي کمپنیو او رسمي ځواکونو ستراتیژي ډېر فرق لري او ولسی خلک هم د شخصي کمپنیو د هلو ځلو په اړه اندېښنې لري.
لمنور شانمو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په شام کې د اوربند بریالیتوب له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د خبرو او اړیکو په نتیجه کې شوی دی. نوموړي تیر ماښام په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره تر لیدنو وروسته خبریالانو ته وویل امریکا او ملګري باید د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد خپله بریا باوري کړي. احمد تکل معلومات لري.
ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې د خپل امریکایي سیال ډونلډ ترامپ کوربه وو. دواړو مشرانو په خپله کتنه کې د سوریې، عراق او اوکراین د جګړو په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې او وروسته یې په یوه ګډه خبري غونډه کې د خپلو بحثونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. ترامپ د سوریې په جنوب لویدیځ کې له یکشنبې ورځې راهیسې ټینګ اوربند ته د اشارې په ترڅ کې وویل 15 ورځې خورا زیات وخت دی او زیاته یې کړه دا اوربند د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده د غونډې نتیجه وه. یادونه وکړه چې له دې اوربند سره د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شو. ترامپ د سوریې او نورو هغو حکومتونو او افراطي ډلو یادونه وکړه چې د خلکو ژوند ته ګواښ کوي. نن موږ د شمالي کوریا، ایران او سوریې په څیر د یاغي رژیمونو او د هغو حکومتونو له ګواښونو سره مخامخ یو چې د دوی مالی ملاتړ کوي. موږ همداراز د تروریستي ډلو له ستر ګواښ سره لاس ګریوان یو چې د بېګنا خلکو په وړاندې جګړه کوي. ترامپ وویل چې د داعش ډلې د مالی سرچینو، شبکو او عقیدوي ملاتړ مخنیوی به وکړي. ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له واکه د ولسمشر بشار اسد لرې کول نور نو یو حتمی شرط نه دی. مکرون وویل له دې وروسته به د سوریې په وړاندې بل ډول چلند کیږي او زیاته یې کړه چې اوس په سوریه کې هدف یو دی او هغه د تروریزم له منځه وړل دي. متحدو ایالاتو لومړی د سوریې د کړکیچ د اوږدمهالي حل لپاره د ولسمشر اسد پر لرې کېدو ټینګار کاوه، خو امریکایي چارواکو خپل دریز ورو ورو نرم کړ. مکرون وویل دی او ترامپ به پر هغه پلان ګډ کار وکړي چې د سوریې او عراق لپاره د جګړې له پای ته رسیدو وروسته په پام کې دی. د عراق په اړه ترامپ وویل واشنگتن او پاریس به په ګډه کار وکړي څو اسلامي دولت چې د بشریت دښمنه ډله وبلله ماته کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت دشتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کابل کې د عراق سرپرست سفیر وایي د داعش وسلوال یوازې د عراقیانو نه بلکې د هر هیواد او د انسانیت ګډ دښمنان دي. فرزدک زهیر الالهی تیره ورځ د عراق په سفارت کې له داعش د موصل خربیا نیولو په مناسبت په غونډه کې خبریالانو ته وویل اسلامي دولت وسلواله ډلې سخته ځپلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هغه هیواد کې د داعش د ځپلو او ختمولو لپاره د نړۍ او په خاصه توګه د پاکستان مرسته مهمه ده. محمد حدیث پردیس معلومات لري.
په کابل کې د عراق سرپرست سفیر وایي داعش ډله که د نړۍ په هر ځای کې وي ګډ هدفونه لري او د بشریت ضد ډله ده. فرزدق زهیر الالایی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له داعش څخه د موصل د ازادېدو په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د خبریالانو د هغو پوښتنو په ځواب کې چې ښایي داعشیان د عراق په موصل کې تر ځپلو وروسته افغانستان ته مخه کړي وویل دغه ډله سخت ځپل شوې ده.
لكن يظل هو العدد
دایوی دایشان که په عراق افغانستان او یا په هر ځای کې وي زمونږ او ستاسو ګډ دښمنان دي. دایشان خای په بیلا بیلو ځایونو کې مختلف نمونه ولري خو دغه ډله د انسانیت او د هر مذهب پر ضد ده.
لا يستهدف مثلا يستهدف البشريه جمعا.
زهیر د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د دایش ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل شوی او کنه وویل چې په اړه دقیق معلومات نه لري. په کابل کې د عراق سرپرست سفیر په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان تیر میلادي کال د داعش ضد له ائتلاف سره یو ځای شو. د داعش ضد ائتلاف چې د امریکا متحده ایالاتو مشري کوي شپېته غړي لري او د رامنځته کېدو هدف یې په نړۍ کې د داعش پر ضد ګډه مبارزه ده. څه موده وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست بیا ویلي وو چې د افغانستان داعش د عراق او سوریې له داعشیانو سره اړیکې نه لري. په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار کې محسوسېږي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې داعش د ټولو ګډ دښمن دی نو په کار ده چې په افغانستان کې هم پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. دغه وزارت وایي دولت وزیر وایي په دې برخه کې د پاکستان همکاري ځکه مهمه ده چې داعش او ترهګریزې ډلې په هغه هیواد کې مرکزونه لري.
په دې اکله د پاکستان مرسته ډېره اړینه ده چې هغوی د بل هر هیواد څخه زیات کولی شي چې زموږ سره مرسته وکړي، ځکه چې داعش هم له پاکستانه راځي او نورې توریستي ډلې هم له پاکستان نه راځي او مرکزونه هم په پاکستان کې دي.
څه موده وړاندې د افغانستان د مدني او فرهنګي ځوانانو ټولنې د داعش په اړه د ترسره شوې څېړنې له مخې ویلي چې افغانستان د دغې ډلې لپاره خورا مهم دی. یاد بنسټ همداراز ویلي چې داعش هڅه کوي چې د افغانستان سیاسي جغرافیې ته د ځان په ګټه تغییر ورکړي، خو دفاع وزارت وایي په تیرو دوو کلونو کې دا مسله باید واضح شوې وي چې دغه ډله به هیڅکله په افغانستان کې خپلو هدفونو ته ونه رسیږي.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د خوست چارواکو تیره ورځ شپږ ټنه تاریخ تیره درمل او خواړه سوځولي دي. د چارواکو په محضر کې 900 لیټره الکولي مشروبات هم وسوځول. دوی له اړوند حکومتي ادارو غوښتنه وکړه چې د تاریخ تیره او بې کیفیته درملو او خوړو د خرڅلاو او اخیستو مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
خوست والی حکم خان حبیبی د پر وخت تیرو درملو او خوراکي توکو د سوځونې په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې په دې توکو کې 2 ټنه درمل او 4 ټنه خوراکي توکي همدارنګه 900 لیتره الکولي مشروبات چې په زهرو لړل شوی ول شامل دي. دغه په وینا دا توکي د روغتیایي بررسۍ ټیم لخوا په وروستیو میاشتو کې د امنیتي منصوبینو په همکاري د خوست په مرکز او بیلابیلو سیمو کې نیول شوی دي.
د ملي امنیتي او کشفي ځواکونو نه میجدي غوښتنه داره چې خپل حل زلی دو چنده کی او د مخدراتو په وړاندې سیوا بد او شومه پدیده ته خپل مبارزه ګړندۍ کی ترسو مون پټول خوښ کی لکه سرنګي چې کشت صفر سوای ده کرن نه کیږي همدغه شین باید پیر او فلور هم صفر.
بلخوا د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شانسری هم په پټه د تاریخ تیرو درملو او خوراکي توکو خرڅول یو هیواد شمول ستونزه پوری
ایوازي په خوست کې بلکې په ټول افغانستان کې دم د ستونزه ده. ان شاء الله زه د خپل صحی برسي ټیم سره په مشورو بوخت يم او د والی صاحب او د ولایت او د خپل همکارانو او د موږ د ټیم د پام کوي. ان شاء الله د ستونزې ته پای ټکی کېږي.
د یادونه ورده و میاشت وړاندې هم د خوست د روغتیا برسي ټیم لخوا 4 ټنه تاریخ تیرو درمل راټولول وروسته سوځول شي ول. یاد دیوی د خوز د مرکز او ولسوالی په درملتونونو او د خوراکي توکو په پلورنځیو کې د بې کیفیته تاریختي رو او غیر معیاري درملو شتون او خرڅول اوږده ستونزه ده. خود کتون کل نظره تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي حل لپاره لازم اقدامات ندی شوي.
دا مشال رادیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت په پېښور کې د تیز رفتار بس سرویس پیلولو اعلان کړی دی. اعلی وزیر پرویز خټک ویلي د خپلې واکمنۍ په اخري کال کې به د ځانګړي بس لپاره په ښار کې اوږد سړک جوړوي، خو د حکومت مخالفین وایي دا یوازې سیاسي ناره ده او دا پروژه به هم د نورو هغو په څیر وځنډیږي. خالد خان له پېښور.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا د ادا کړی دا چې په خبر کې د تیز رفتار بس سرویس او د صوبی نور لوی پروژې به په خپل وخت کې پوره کیږي، خو بیا د دوی مخالفین دغه داوا یو سیاسي ناره ګڼي او وایي چې د تحریک انصاف حکومت په سلور کال حکومت کې هیڅ یو جمنه یا پروژه سرته نه درسولې. خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په 2013-14 بجټ کې په خبر کې دا یو 50 اربع روپیو په لاګت دا تیز رفتار بس سرویس یا ریپډ بس ترانزیت اعلان کړی وو، او بیا وزیر اعلی پرویز خټک دغه ادا کړی و چې د جولای د میاشت نه په دې کار پیل شي. خو دا معلوماتو تر مخه د آی سی آی ترقیاتی بینک په مالی مرسته دا تیز رفتار بس سرویس لپاره لا تر اوسه پورې ټینډر هم نه دی منظور شوی. دا پاکستان تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی د وزیر اعلی دغه داوا صحیح گنی او وای چې دغه پروژه به په خپل وخت کې سر ترسی.
دا کمپنی باونکر امنګ چې ویدن 6 منت به تاسو دا پروژه کمپلیټ کوی، او چې موږ کمپلیټ کړو هغه د خپل جرمانه ده، د خپل طریقې کار دی، او بل دا چې دا هوټل نه ګټه فائدې څه دي نو هغه عوامو ته هم رسي خو موږ ته هم رسي. چې دا خیال چې په شپږ میاشتو کې دا نه کمپلیټ کیږي نو هغه ولې پریشان دي؟
خو بیا د تحریک انصاف سیاسي مخالفین وای چې دغه حکومت په درې میاشتو کې د نن د بدلون وعده کړی و. په حکومتي ادارو کې د کرپشن خاتمه او د احتساب عمل لا تر اوسه پورې نه ده پوره کړی. د عوامي سر پټه صوبایي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی وایي دا تحریک انصاف حکومت لپکارو چې داسې کارونه د خپل حکومت په پیل کې شروع کړی وو.
صوبایي حکومت ته اوس دا احساس شو چې سلور کال یې ضایع کړی دي. صوبایي حکومت ته اوس دا احساس شو چې هغه وخت کې د صوبې له دي ډیر سکولي شو بدقسمتۍ نه دي او نکړل. اوس په اخیری کال کې د صوبایي حکومت کوشش داری چې د سلورو کالو کارمو کی او د اخیری کالمو کی نو د پینزو کالو کار پلس میاشتو کې نشی کېده.
خو بیا شوکت یوسفزی وای چې د دوی د حکومت لومبنې ترجیحات تعلیم او د سیاحت شوبو کې اصلاحات راوستل او اوس د حکومت په اخر کې دا پرمختګ کارونه به په خپل وخت کې سرته رسوي.
قانون سازی کوسی منصوبے عوام سر ڈائریکٹ تعلق ساتھی آگا منصوبے اس میں شروع کرنا ہے کہ دا بس سروس دا منصوبہ شامل تھا.
دا یادونه دا چې دا خیبر پختونخوا موجوده حکومت د سوات موټر وې پیښور کې دا باب پیښور فلای اوور پنوم او دا تیز رفتار بس سرویس لوی پروژې پیل کړی دي چې صرف دا پیښور فلای اوور پکې سرته رسیدلې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز پاکستان یویش، شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
لبنو سره نږدې د نیم کبالی سیمې احمد زی وزیر کم سرو به اوسیدونکي وای چې د سکلو صفا او بنه لري او د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم دي. دوی وای د دوی ماشومان لري سیمو ته د اوبو لپاره ورزي چې یا په سرونو یا په خرو راوړي. ماشومان وای تعلیم حاصلول غواړي خو نه ورته وزګاریږي. عمر دراز وزیر د دوی پر ستونزو رپورټ لري.
د بنو سره نږدې نیم قبایلي سیمه احمد زای وزیر کم سروبي اوسیدونکي وایي چې دا ځل دوی هم اوټونه د تبدیلۍ په نوم ورکړي، خو تبدیلی یا بدلون یې په سیمه کې په نظر ناراضي. دوی وایي په تیرو اویاو کالونو کې لا هم دوی ته د صفا اوبو بندوبست ونه شو.
د میش د به مشکلات زکه نه حل کیږي چې میش په یته درخواست ورکړي د مزوه خدا چړکو او چې بلاب سار میمی ار تغال شي په سرخه په غوړي میش غریبا ته میش په پیسې نشي پرګوي د میش د درخواست دا پی خبر دا سن دبليو مو ګټ په ګټ خبره کړی دو دا اخره اندوی میش وتا کی دا مې نه توري دراول یې دا اخره په برغناتی شي الاول یې به مزنه غوښتې دی بوکای مزنه غوښتې دی پرشر پمپینه مزنه غوښتې دی میش پر یو د هڅک نور وی زکه نور وی چې خو میش داسې چې مخ شي میش تلای نه شي اوڅک مخام کونه
د یادې سیمې ماشومان او انجونې ټوله ورځ د لرې لرې نه په خرو او په سرونو اوبه راوړي چې د دوی په وینا دغه ورته د کور نه په خاصې موري ورکړل شوې. کلمو چې په دې اړه د نیم قبایلی سیمو نه منتخب د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال سره تماس ونیو او ورنه مو پوښتل چې دغه خلق صفا د سکلو اوبه هم نه لري. نو دوی په ځواب کې وویل
دوه غټې وجوهات دي چې هغې وجې هغې حل چې کوم ده لږ ګران ده. نن افاربنو کې زیاتره علاقې کې بجلی نه ده سپلای شوې. د هغې لپاره موږ تېر کال یو نوی سکیم اچولی ده چې کومې علاقې کې بجلی نه وه اوس به که خیر په بجلی باندې به کار شروع شي نو هغه به دا فایده وکړي چې که کوم ځای کې بیا چېرته اوبه شتم دي مشین پرې ولګي څنګه څه یو سپلای به شروع شي چونکې دا یې چته په غرونو کې ده هغه هم یوه ډېره غټه مسله ده چې هر ځای کې ځمکې اوبه هم نه دي ملاو نه ملاوېږي قدرتي چشمې دي او د هغه چشمو نه مطلب ده چې پایپ لاینونه بېچاو شي. او درېیم چې کوم ده هغه موږ سره نن سبا چې کوم ده سولر سیستم ده نو سولر سیستم باندې دې کال موږ که خیر سکیمونه شته دي نیو چې په کوم ځای کې موږ له اوبه ملاوېږي نو هغې باندې که خیر سولر به لګي.
د افاربنو کم سروبي دغه خلک د منتخب حکومت گورنر خیبر پختونخوا او پولیټیکل انتظامیه نه غوښتنه کړې چې ورته د ژوند بنیادی ضرورت صفاس کلو اوبو بندوبست وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پختنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یو لس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې 2 بجه لما مجید بابر سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د امریکایي مرستندویا ادارې یو ایس ای ډی په مالی کومک په سوات کې د یتیمانو جینکو سکول ته د نور د رڼا د بجلی جوړولو پروژې پرانیسته وشوه. د پروژې پرانیستې دستورې ته ویناوال وویل چې دغه پروژې سره به په سلګونو زده کوونکو ته مفت بجلی حاصله شي او زده کړو کې به هم ورته اسانی راشي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سوات منګوره کې د خپل کور فاونډیشن مشر محمد علي د بجلی پروژې لګولو دستورې ته وویل چې دوی د سوات هغه ماشومان چې ترهګرۍ یا نورو پوښو کې پلاران مړه دي ورته زده کړې ورکوي او هم ورته استوګنې اسانتیاګانې. دوی ویل چې دا وخت دوی سره 950 څخه زیات ماشومان دي چې پکې تر 650 څخه زیاتې جنکۍ دي.
یو ایس ایډ سمال گرانٹ ایمبیسیڈر فنڈ پروگرام چلے آغا ددی منظوری وکڑا پا ددی دا 5 ملین سیوا ددی بجٹ تے ددی بجٹ او پدی کی با 20 کے ڈبلیو بجلی پیدا کی گی چی پاقی ذریعہ بانی با ددی ٹول بلڈنگ چی سو ضرورت تے آغا پوری شی د بجلی سره سره به موږ ته زموږ چې کم په لکو روپو بلونه راتلو هغه پیسې به موږ ته بچت شي او په هغې باندې به نورې چې دي یتیمانې ماشومانې جنکۍ هغه موږ داخلي کړو دلته او هغه به خپل تعلیمي سلسله چې دی هغه جاري ساتي.
د دستوري مشر میلما د سوات نه د صوبای اسمبلی غړی او د انټی کرپشن پارلماني سیکرتر ډاکټر حیدر علي په دغه موقع وویل چې د دولت سره دومره وسیلې نشته چې ټول ولس ته اسانتیاګانې ورکړي. دوی د داسې پروژو ستاینې کوي.
دغه ادارو ضرورت دی ځکه چې موږ جنزده وتل یو موږ فرزده وتل یو موږ مرزونو وهلې قوم یو زمونږ روزانه ډېر ریټ چې دی تاسو ته اندازه لوګوي بی صاحب زمون چې څومره ماشومان پیدا کیږي او څومره ځای کیږي هغه میچورټی ته رسی نه بلوغت ته رسی نه د تعلیم دلته انتهایي فقدان.
په دغه موقع د یادې شوې ادارې سکول ماشومانو د وطن سندرې خاکې او ویناګانې وکړې او د بجلی اسانتیاګانو په ورکولو مننې سره سره د خوشحالۍ څرګندونې هم وکړې.
زما نوم ماریا ګل دی او زه په اووم جماعت کې سبا
سبق وای موجود اس کوم په کورونه کې نه بجلی او سیستم نه او کدل کې مونږ ته بجلی پرام شي مونږ به خپل سبق او هر څه چې دی نه مونږ په سکون سره ویلای شو. زمانو مسکان حبیب دی زو سلورم کې ما او د بجلی نه مونږ ته دا سہولت ته چې مونږ پکې پڑھای کولای شو مونږ ته پنکی هوا راشي او چې سبق وای شو مونږ ته رڼای او چې کلاس کې سبق وای نو مونږ ته بورډ کاری د امریکای حکومت مونږ مننه کوو.
د ایتمانو ادارې خپل کور مشر محمد علي په دغه موقع وویل چې دوی د سوات نه علاوه داسې ادارې د ملکن ډیویژن په وو ضلعو کې هم جوړول غواړي چې پکې به هغه ماشومانو ته ویړیا زده کړې او استوګنې ورکوي د کومو پلاران چې مړوي او زده کړې ترې پاتې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابایان څخه خواره زایا خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. لا اورګزونا د نام نه او عملیاتو لکبل ازینی به کور خلک وای تر سه رجستریشن نه دی شوی. دوی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل هم دا لامل دی چې حکومتي ادارې ورته نه خواړه ورکوي او نه خپل کلو تستنوي. چارواکي وای دوی به نه رجستر شو خلکو ته د خپل نوم لیکنه یو بل موقع ورکړي. طارق اورګزی تفصیل لري.
دا ورغزو د کامی سیملی غړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وای په سیمه کې د جنگونو او اپوزیا عملیاتو لکبله به کورشی او خلکو ته د خپل نمونو د اندراج یو بل موقع ورکړل شوی دا
د مموزو قوم لیا نه دلار د جولای اند یا اگست کې به ان شاء الله د غو ل بکی نو کا هغه کلا روان شولو نو هغه دوران کې دو هفته د پرا د غو رجستریشن ټول ورغزو ولا بیا کولوی چې کڅوک څوک پاتې وی رجستریشن کې نقد راشي هغه دو هفته کې د ځان
یاد د وی چې په 2010 کال کې حکومت په ورغزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لوجه خلکو خپل سیمې پرې خوده او خوندې سیمو ته کډه کړې. ځای خبريال شهید خان اورغزی وای تر 1400 زیات کورنۍ چې لوو کالو د ملک په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي حکومت لخوا ورسره هیڅ امداد نه کیږي ځکه چې نمونه لا اندراج پاتې دي.
هغه خلک خبر شوی نه وو لره پرتو سیمو کې هغه د وجه نه د دوی اندراج نه وشوي. دویمه وجه د خوی داوا چې کله د اورغزی قوم ای ډی پی شولو نو درته کې ایف ڈی ایم سره ڈبل پاتو بنے خو اندراج نکی دل اول خو دا ورزی کا بیل ہوتا دا ایف ڈی میں اگا دے ڈی پیس درجہ ہم نو اور کری شوی دا حکومت تا بے غوری ہم واد
بل خواہ دا ملاخیلو یو متاثر اکز غفور خان مشال لڈیو توائی کا حکومت دو دوی دا اندراج کے دو فیصلہ پا وقت کرے وے نجوان بے دمرانا و خوار شوے
مو اندراج لگانا دے شایا گنا اندر سے مو غندو لگا دیر کستان دے گو تقریبا فتاسی خالی زغو اندراج نا لگانی شتا دے گنا بغیر دا اندراج دے گنا نو اس کمو تا بمثال گولامیٹ لگا تک تے اندراج بمثال کلو فی دا غولا دا فار دا خوشاری خبر آئے برکل اور لکا مخی سے مثال خبر آگو لکا
معلومات تر مخه ورغزو ته د بیکورشیو خلکو د ستنیدو لړۍ په 2010 کال کې پیل شوې ده. په مختلفو وختونو کې د پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې هلته تر اوسه خپلو کورونو ته ستنه شوې دي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت روانه تیر هر څه کې یو
څه کار نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.